دو بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اورېدو ته ښه راغلاست درنو اورېدونکو. د خبرونه چې زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، یو ساعت دوام کوي چې په ترڅ کې خبرونه، راپورونه او اونیز پروګرامونه خپرو. په راپورونو کې مو د هند په مرسته د بهرنیو چارو وزارت د ستوري ماڼۍ له رغونې وروسته له افغانستان سره د هند د مرستو له نویو ژمنو خبرو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندوز چارواکي وایي د دې ښار په شمالي برخه کې د الچین په نوم پل وسلوالو طالبانو په بمونو الوزولی. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم خپرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې ازبکستان له قرغزستان سره خپله پوله د دې هیواد د خپلواکۍ له جشن لند محل مخکې تړلې ده، او د ماليزیا پولیسو هغه سندرغړی توقیف کړی چې اسلام ته د سپکاوي په مقصد د موسیقي د ویډیو د جوړولو تور پرې لګېدلی. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کېږي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رايي. ولسمشر غنی د اسلامي همکارۍ سازمان له سیکرټر جنرال سره کتلی. د افغانستان اجرایي رئیس هیله سرګندوي چې حکومتي ادارې خپل پروګرامونه تر بروکسل ناستې پورې نهایي کړي. او د نوي ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د افغانستان روان کړکېچن سیاسي وضعیت د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو پر روحي منفي اغېز کړی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي همکارۍ سازمان له سیکرټر جنرال سره کتلی. ارګمانی نن د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سیکرټر جنرال ډاکټر آیات امین مدني سره چې د سیمې او اسلامي هیوادونو ته د سفرونو په لړ کې کابل ته راغلی کتلی. جمهور رئیس غنی په دې کتنه کې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس په هکله چې په راتلونکو میاشتو کې به په تاشکند کې جوړیږي خبرې کړي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ستوري ماڼۍ چې د هند هیواد په مرسته بیا رغېدلې ده، د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانیستل شوه. د دغې ماڼۍ د پرانیستې په غونډه کې ولسمشر غنی د هند له اوږدمهاله مرستو مننه وکړه، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. دې سره هم مهاله د هند لومړي وزیر نریندرا مودي چې دغې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، افغانستان سره له نږدې دوستانه اړیکو یادونه وکړه، او د دغې ماڼۍ پرانیستې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکاریو د دوام نښه وګڼله. د افغانستان اجرایي رئیس هیله سرګندوي چې حکومتي ادارې خپل پروګرامونه تر بروکسل ناستې پورې نهایي کړي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې همدارنګه له ټولو ادارو وغوښتل ترڅو په دې برخه کې په ګډې همغږۍ کار وکړي.
انشاءالله هغه کارونه چې په تیرو څو اونیو کې ترسره شوي دي په هغه سره د بروکسل ناستې د چمتووالي لپاره کارونه نهایي شوي وي. البته نورې برخې 15 کلونه وخت نیسي چې هغه برخه هم جدي پاملرنې او دوامدارو کارونو ته اړتیا لري.
ټاکل شوی چې د بروکسل ناسته د روان میلادي کال د اکتوبر په 14 او 15 په بلجیم کې جوړ شي. تمه ده چې په دې غونډه کې د ویا هیوادونو استازي او ترڅنګ د شاوخوا 150 نړیوالو سازمانونو استازي د افغانستان سره د مالی او سیاسي همکاریو پر دوام بحث وکړي. او د نوی ملي جبهه په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د افغانستان روان کړکېچن سیاسي وضعیت د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو پر روحي منفي اغېز کړی. انوار الحق احدی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په دوام هم اندېښنه څرګنده کړه.
کله چې حکومت په کور دننه ستونزې ولري، متحد نوي او شدید سیاسي اختلافات موجود وي، په هغه صورت کې د حکومت تمرکز هم لکه څنګه چې لازمه وي امنیتي برخې ته نوي، نو طبعاً د خپل منفي اغېز لري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی، او په تېرو څو اونیو کې د بغلان، کندز، هلمند او تخار یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې، خو وروسته افغان ځواکونه وتوانېدل چې دغه سیمې بیرته ونیسي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
د ایران د دفاع وزیر پر روسیا انتقاد کړی دی چې اوایي په سوریه کې د ایرانی هوایي اډو کارولو په اړه په څرګند توګه ویل د ځان ښکاره کولو په معنا دی چې هیڅ چاته نشایي ووایي. د ایران ملي تلویزیون نن د جنرال حسین دهقان له خولې ویلي چې روسان غواړي وښيي چې د نړۍ ستر ځواک دي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې روسیې تیره اونۍ په سوریه کې د هوایي حملو لپاره د ایران اډې کارول پیل کړل. دواړه تهران او مسکو د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي. د ایران د پارلمان وکیلانو تیره اونۍ اعتراض وکړ چې د روسیې لخوا د ایران د اډو کارول د ایران د اساسي قانون څخه سرغړونه ده او د قانون له مخې په دغه هیواد کې د هر ډول بهرني پوځ حضور منع کړل سوی دی. دهقان د اګست په شلمه نیټه وویل چې روسي هوایي الوتکې د ایران په حامدان هوایي اډه کې نه دي ځای پر ځای سوي بلکې د یو تم ځای په توګه یې کاروي. د امریکا متحده ایالاتو او جنوبی کوریا نن خپل ګډ کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. شمالي کوریا د دغو تمریناتو په اړه د ځوابي اقدام خبرداري ورکړې دي. د شمالي کوریا د دولتي تلویزیون یو ویندوی داسې ویلي دي: اټومي جګړه ماران باید په فکر کې ولري چې که دوی د حملې لږ نښې هم ښکاره کړي، شمالي کوریا به د دغې پارونې سخت ځواب ووایي او د اټومي حملې په توګه به سیول او واشنگټن دواړه ایره کړي. په دغو تمریناتو کې 15,000 امریکایي پوځیان او د جنوبي کوریا 50,000 سرتیري برخه لري. دغه تمرینات به د وژې یا سنبلې تر 12 روان وي. د قزاقستان چارواکي وایي د دفاع او مالیه وزارت ځینې افسران د اداري فساد په تور له دندو ګوښه او د دوو میاشتو لپاره تر محاکمه مخکې زنداني سوي دي. د استانه ښاري محکمې مطبوعاتي څانګې نن ازادي راډیو ته ویلي چې 10 کسان چې پکې شپږ چارواکي او 4 تجاران دي د اګست میاشتې په سر کې ونیول شول. په نیول سوي کې یو لوړ پوړي چارواکي د وسلوالو ځواکونو د تخنیکي او مادي ملاتړ ادارې څخه یو ډګروال تولمس یوم قازیف شامل دی. ازبکستان له قرغزستان سره خپله پوله د دې هیواد د خپلواکۍ تر جشن مخکې د لنډ مهاله لپاره تړلې ده. ازبکستان د سپتمبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ ورځ لمانځي. د پوله ساتو خدماتي ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې سرحد به سر له ننه بند سي. د پوله ساتو خدماتي ادارې ویلي هغه قرغز وګړي چې ازبکستان ته تر سرحد بندېدو مخکې تللي خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو اجازه ولري. اعلامیه وایي بهرنیان او د ډیپلوماټیکو ماموریتونو کارکوونکي به تر سرحد د تیرېدو اجازه ولري. او د مالیزیا پولیسو یو سندرغاړی توقیف کړی چې ورباندې اسلام ته د سپکاوي په مقصد د موسیقي ویډیو خپرولو تور دی. د مالیزیا ملي خبري اژانس ویلي نوموي چې خپل نوم یې وی مینګ چی دی د اګست په 28 د کوالالمپور په نړیوال هوایي ډګر کې نیول سوی دی. د سندرې په ویډیو کې چې په جولای میاشت کې خپره سوه نوموي او نور سندرغاړي ښکاري چې د بودیست او تاویست معبد مخې ته او د کلیسا او جومات مخې ته نڅاوي کوي. ګڼ شمېر ډلو پولیسو ته شکایتونه کړي چې دغه ویډیو اسلام ته سپکاوی کوي، خو نوموي وایي سندره یې د مذهبونو ترمنځ د سمون او یووالي ښودلو په مقصد جوړه سوې ده. د تیرو دوو کلونو پر مهال د جومات له صحنې پرته دغه ویډیو بیرته پر یوټیوب خپره سوه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې و باورئ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي هیواد باید د افغانستان د پرمختګ او سوکالۍ لپاره هیڅ راز مرستې ونه سپموي. د کندز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د کندز په شمالي برخه کې د الچین په نوم پل نړولی دی. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په راتلونکو ورځو کې به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو مخه ونیول شي. په نورو موضوعاتو کې د سپین بولدک چمن لاره لا هم بنده ده. په یو مرکه کې به افغان سوداګرو ته د دې لارې د بندېدو له کبله له اوښتو زیانونو خبر شي.
تقریبا مشر چې ولاړې دي هغه په سوو ګاډي ولاړې دي. ډریوران پریشان دي، لار بنده ده، انسانان سره پریشان دي.
نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ کې به واورئ چې هغه نجونې چې موټر چلوي له کومو ستونزو سره په لارو او سړکونو کې لاس ګرېوان دي.
ما سره داسې شوي دي چې تهدید شوي یم چې ته یو سیاسري نوم یې ماخستی دی چې وایي سیاسری ته څه حق نه لري چې ډریوري وکړي یا دلته ته موټر وچلوي.
نیمه نړۍ د یو کلي زرغږونه د راډیو ډرامې له یوې نوې برخه سره د خپرونې په دوهمه نیمای کې خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی راپور ته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هیواد به تل افغانانو سره وي او د افغانستان په پرمختګ او سوکالۍ کې به هیڅ راز مرستې ونه سپموي. ښاغلي مودی نن د ستوري ماڼۍ د پرانیستو غونډې ته په ویډیویي کانفرنس کې وویل چې افغانستان او هند د افغانستان او هند دوستی نه ماتیدونکې ده او د لویو پروژو او مرستو دوام د دې ملګرتیا د لا ټینګښت سبب کیږي. له بلې خوا افغان ولسمشر اشرف غنی هم له هند څخه مننه وکړه چې په افغانستان کې د لویو پروژو په تمویل کې فعاله ونډه اخیستې او ویل چې له هند سره د افغانستان ملګرتیا به تل پاتې وي. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هیواد به تر هغې په افغانستان کې لویې پروژې او اقتصادي پروګرامونه تمویلوي چې افغانان اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. صدر اعظم مودی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ستوري ماڼۍ په پرانیست غونډې کې وویل یو میلیارد او 2.5 میلیونه هندیان به تل له افغانانو سره وي او هیڅکله به له خپلې دوستۍ په شا نه شي.
Let me assure the people of Afghanistan that in your quest to build
خغلې مودی وی اجازه راکړي چې افغانانو ته د خبرې یقیني کړم چې دیو پرمختللي سوکاله او آرام افغانستان ته جوړولو کې به 1.25 میلیونه هندیان تل تاسو سره ولاړ وي. له افغانستان سره زموږ د دوستۍ قوت او حاصل هیڅکله دورانېدو او تزلزل نه دی. هر څه چې نتیجه وي هند به د ټولو افغانانو د یوې روښانه راتلونکي لپاره له افغانانو سره کار وکړي. کغلی مودی د افغانستان د ملي شورا ودانۍ د سلما بند او د ستوري ماڼۍ د پروژو تمویل د لویو پروژو د ترسره کولو لپاره د هند د اثباتو بل او ویل چې هیواد به د ورته لویو پروژو د تمویل لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. په دغو پاسنیو پروژو چې تمویل یې هند په غاړه اخیستی و څه باندې 500 میلیونه ډالر لګښت راغلی او اوس ترې ګټه اخیستنه پیل شوې ده. افغان ولسمشر هم د دوشنبې په ورځ د ستوري ماڼۍ په پرانیست غونډه کې د هند له مرستو مننه وکړه او ویل هند له افغانانو سره ملګرتیا له ډېره پخوا پیل کړې او د سوکالۍ د ترلاسه کولو لپاره به لړۍ همداسې دوام پیدا کړي.
رای استقلال را که از قرن گذشته آغاز کرده بودیم.
خغلی غنی وایي د استقلال کومه لاره چې موږ له په تیرې پیړۍ پیل کړې وه د پرمختګ او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره به همداسې پرې روان اوسو. زموږ اړیکې همدلته نه ختمیږي. موږ هوډ لرو چې د سولې او سوکالۍ د راوستلو په وحشت او ترور باندې د غلبې او د خپلو هیوادونو د سوکالۍ لپاره له خپل ټول زور کار واخلو.
خود آماده هستیم، همه توان خود را به کار اندازیم.
ولسمشر غنی ویل هند په افغانستان کې د لویو پروژو په تمویل او هر اړخیزو مرستو سره ثابته کړه چې ملګرتیا ورځ تر بلې مخ په پخېدو ده. خو ځینې سیاسي کارپوهان بیا د هند مرستې که څه هم مؤثرې بولي خو وایي که په پوره احتیاط ترلاسه نه شي خطرناکه تمامېدلی شي. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل هند او پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په خاطر مرستې او اړیکې تنظیموي او که د هند مرستې د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره ونه شي د ګټې پر ځای به تاوان ورسوي.
د هند مرستې د افغانستان سره ډېرې مؤثرې او اغېزمنې دي. خو یو شي ته باید موږ پام وکړو، هغه داسې نظریات موجود دي چې هند او پاکستان خپله نیابتي جګړه په افغانستان کې د همدې مرستو او دارنګه د جګړې د انډول په برابرېدو سره ترسره کوي. که موږ فعاله ډیپلوماسي استعمال نه کړو، د پاکستان اندېښنې راکمې نه کړو او د هند د ګټو مؤثریت هغه د افغانستان د ملي ګټو او ارزښتونو په محور راونه څرخو، دا مرستې کولی شي موږ لا هم د جګړې په اور کې لوله پکړي.
خاغلی ځلاند هم وایي که د هند مرستې په پام سره واخیستل شي هرومرو په پوځي او اقتصادي برخو کې ښه اغېز هم لرلی شي. خو یو بل سیاسي کارپوه شهزاده مسعود وایي افغان حکومت باید د هند د مرستو قدر وکړي او له نورو هیوادونو څخه وغواړي چې د هند په څیر ورسره د هر اړخیزو مرستو لپاره زړه ښه کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مو واوریدل چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هیواد به تل افغانانو سره وي او افغان ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې د افغانستان او هند دوستی به تل پاتې وي. د کارپوهانو نظریات مو هم واوریدل. خو د افغانستان او هند د اړیکو راتلونکي تاسو ته څنګه ښکاري؟ په دې اړه خپل نظر د افغان بي سیم په 1918 شمیره اس ام اس کړئ چې موږ په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
د کندوز سیمه‌ایز چارواکي وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د کندوز د مرکز اړوند د الچین پوم پول او بخې په بمونو الوزولای دی. الچین پول د 300 متر په اوږدوالي د کندوز ښار شمالي اړخ ته په 2 کیلومتر کې موقعیت لري او لنن څخه باندې اتیا کله مخکې هغه محل چې شیرخان د کندوز نائب الحکومه او د کندوز پر سیند رغول شوی د پله د کندوز مرکز له شیرخان بندر سره نخلاو. اجمل آریان د موضوع په اړه له سیمې نور حال راکوي.
د کندوز ولایت سیمه چارواکي وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د الچین پل ویجاړ کړی دی. د الچین پل د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه پل 300 متره اوږدوالی لري چې د کندوز پر رود باندې د شیرخان په وخت کې رغول شوی وو او دغه پل د کندوز ښار له شیرخان بندر سره همدارنګه له څلورو ولسوالیو لکه امام صاحب، قلایزال، دشترچی او کلبات سره نخلوي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1800 سپینزر زون قماندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د الچین پل تیر شپه وسلوالو طالبانو په بمونو او لزولای دی. ښاغلی کاموال په دې اړه داسې وویل: په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد بیا وایي چې دوی د انجینري ټیم د الچین پله د بیا رغونې په هدف سیمې ته استولی دی څو دغه پل ډیر ژر ورغوي او لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. ښاغلی مراد د الچین د پله په اړه داسې وویل:
متاسفانه یک انفجار د یک استقامت پل صورت گرفته و ورا تیم
انجینري په شنی سره باید وایم چې دغه پله یوه برخه په بمونو ویجاړه شوې ده او موږ خپل مسؤل کسان هلته استولي دي څو دغه پل ډیر ژر ورغوي او لارې د ترافیکو پر مخ خلاص کړي. له دې وړاندې د کندوز والی اسد الله عمر خل ویلی وو چې د پاکستان استخبارات هڅه کوي څو د شیرخان بندر د لارې په اوږدو کې ستونزې جوړې کړي او د شیرخان بندر له لارې منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو مخه ونیسي. ښاغلی عمر خل په دې اړه رسنوی ته داسې وویل:
پاکستان چون دغسې یو ښه مارکیټینګ چې دلته درلود د له لاسه ورکړی دی، نو په دې حقله باندې مهمه لار په شمال کې همدا د شیرخان بندر لار ده او د دوی ټولې دا شومې هلې او ځلې د همدې په خاطر باندې دي چې د دغه بندر دغه لارې ته دغه مهمې لارې ته مزاحمت وکوي.
د یادونه ده چې یوه اونۍ شوه د کندوز ولایت په بېلابېلو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه جریان لري او د دغه جګړې له کبله پر کندوز ښار باندې برېښنا قطع شوې. همدارنګه د کندوز څخار او د کندوز شیرخان بندر لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي، خو وسلوالو طالبانو د دغه پلو نړولو په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندوز ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو د ښار ته نږدې د الچین په نوم پل پرون په بمونو الیزولی دی. په داسې حال کې چې د ملي وحدت په حکومت کې دننه اختلافونه د هیواد د امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. د افغان حکومت اجرایه رئیس نن وویل چې وسلوالو مخالفانو د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پراخې حملې پیل کړې چې په راتلونکو څو ورځو کې به یې مخه ونیول شي. ښاغلی عبدالله د وزیرانو د شورا په غونډه کې ویل چې د تهاجمي حملو لپاره د وسلوالو مخالفانو هڅې ګړندۍ شوې دي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په دې وروستیو څو ورځو کې چې د وسلوالو طالبانو لخوا یو شمېر ولسوالۍ سقوط شوې او ځینې بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورغلې، د حکومت اجرایي رئیس ټینګار کوي چې وسلوالو مخالفانو خپلې تهاجمي حملې زیاتې کړې دي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ولاړ دی او د وسلوالو مخالفانو حملې به په شا او تنبوي. هغه وایي: انشاءالله هغه اونۍ او ورځې چې په مخ کې لرو د دښمن د هغو پراخو حملو څپې چې په ټول هیواد کې پیل کړي دي دفع کړای سو. ښاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې د تخار ولایت د خواجهغار ولسوالۍ بیرته نیولو ته په اشارې سره وویل چې دغه ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه چې اوس بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کوي چې په دې وروستیو څو ورځو کې وسلوالو مخالفانو د کندوز، تخار، ننګرهار او بغلان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د کندوز، خان آباد، د بغلان، د دهنی غوري، د هلمند، د ناوې او د تخار خواجه غار هغه ولسوالۍ دي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې، خو افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د دغو ولسوالیو کنټرول بیرته ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزیر عبدالله حبیبي د یک شنبه په ورځ په شمال کې د امنیتي وضعیت د ارزونې او کنټرول په هدف کندوز ته سفر وکړ او په دغه ولایت کې د سترو تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو د تهاجمي حملو د دفع کولو لپاره اړتیا ده چې جنگ ښه مدیریت سي. د دغو کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل امنیتي ادارې دې د افغان امنیتي ځواکونو غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
مشکل جنگ مدیریت کې دی. اکثره کله چې زمونږ سرتیري زمونږ نه د مرستې غوښتنه کوي، ډېری شکایت دسته چې دوی ته تجهیزات نه رسېږي، دوی ته ورنی نه رسېږي، دوی ته ډوډۍ نه رسېږي، لوجستیک نه رسېږي. زمونږ غوښتنه ده چې دوی باید هر څومره ژر چې کېږي د هغوی د غوښتنو په مطابق جواب ورکړي.
ښاغلی اتمر د سرتیرو غوښتنو ته د نه رسیدګۍ ترڅنګ د نظام په داخل کې ځینې سیاسي ستونزو ته په کتو وایي چې یاد ستونزو وسلوال مخالفان زړور کړي، څو خپلې حملې نورې هم زیاتې کړي. خو د حکومت اجرایي رئیس ډاډ ورکوي چې سیاسي کړکیچ به له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ معنی نسی او په هر وخت کې به له امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
چمن ته څیرمه د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله نن هم تړلې ده او د دې هیوادونو چارواکو په پرونیو مذاکرو کې هم ونشو کولای چې د دې لارې د پرانیستو په اړه کومې موافقې ته ورسیږي. سوداګر او موټر چلونکي وایي د پولې تړل کېدو د دوی ته په میلیونونو کلداري او افغاني تاوان اړولی دی. په کوټه کې د افغان ترانزیت د ترانسپورت مشر حاجی اسلام د دې ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې.
مسله دا شی ده چې زموږ تقریبا په څلور سوه ګاډیانې ولاړې دي چې د دوو ملکو تر مابین ستونزې راغلي دي. ترانسپورټ په سیکړو ګاډیانې ولاړې دي، په سیکړو کنټینران ولاړ دي. په دې کنټینرانو پسې د کراچي د پور د پاکستان له طرفه تقریبا $200 د ورځې ډیمرچ دي. د ملکو تر مابین ستونزې دي، دا ستونزې لرې شي. دا به زموږ د عوام، زموږ د تجارانو، زموږ د ترانسپورټ دپاره یو ډېره د خیر خبره. تقریبا زموږ سره چې ولاړې دي هغه په سوه ګاډي ولاړې دي. ډریوران پریشان دي، لار بند ده، انسانان سره پریشان دي. موږ زر دمه د ترانسپورټ د طرفه چې غیر د افغان ترانزیت کې کوم تجارت دي هغه افغاني او پاکستاني دي. او د دې خلکو د طرفه ډېر فریاد یو ډېر زموږ د ترانسپورټ په ډېر ستوري کې دي. او دا به ډېره ښه خبره چې دا ستوري د موبایل د ورځي په دې انسانانو د کاروبار ته لین جوړ شي. دا لین روان دي د افغانستان د سیزن ټیم دي، دا خو انګور کې خټکی دي. دا څه زه درته وایم چې پرون د بارډر د طرفه چا فریاد راکړي چې په 200 روپۍ پیټي ده، چې هغه لار بند نه دي. افغان افغانستان پیټي په 3000 روپۍ ده، په 2000 روپۍ ده. هغه ته پیټي ده، یو کوچنی پیټي ده، یو غټ پیټي ده. خو دا رقم خټکی دي، خټکی واپس ولو برته خلکو واپس وړو چې اوبه زمبې دلیا دا برباد شلو. نیتونه دی دي چې موږ کوم افغان ترانزیت د پاکستان په دې طرف کې ولاړې نه هوټل شته، نه سیستم شته، نه اوبه شته، نه شی شته. داسې ګاډیان له پرون زوالم چې ډېرو فریاد کوي د چا سره بیټرۍ ورکې دي، د چا سره موبایلونه غله راغلي دي، روړي دي. ټوټل انسانان به پریشانې کړي.
په کوټه کې د افغان ترانزیت د ترانسپورت مشر حاجی اسلام چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د چمن سپین بولدک د ترانزیتي لارې د بندیدو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. راسره اوسې خدا شي بعد د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. رحمت الله افغان د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې کوم مطالبه په پانو کې خبره شوې دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د ملي وحدت حکومت پر څرنګوالي، د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ پر سیاسي کړکیچ او یو شمیر نور موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي عبدالله عبدالله هڅه کوي چې د اجرایي ریاست پوست پر صدارت بدل کړي. همدې ورځپاڼې د امرالله صالح له قوله لیکلي عبدالله په لومړي پړاو مذاکراتو کې خپلې غوښتنې له ولسمشر سره شریکې کړي، په دویم پړاو کې پرې د ولسمشر نظر اوري. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي صالح په حواله ویل سوي په درېیم پړاو کې اجرایي رئیس غواړي د ملي وحدت له حکومت سره په نوې بڼه کار پیل کړي. د چراغ ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافاتو نه یوازې افغانان بلکې د سیمې هیوادونه یې هم اندېښمن کړي دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا چې اوس له 1500 په زیاتو ولایتونو کې عملاً جګړه روانه ده، نو ښاغلی غنی او ښاغلی عبدالله د خپل منځي اختلافات یو خواته کړي او د هیواد د ژغورنې لپاره دې په ګډه کار وکړي. د ویسا ورځپاڼې په سره مقاله کې یادونه سوې د حکومت د سیاسي مشرانو مسؤلیت دا دی چې ستونزې په هغه اصلي بڼه در کړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، د افغانستان ملي ګټې باید د سیاسي او شخصي هدفونو ښکار نه سي. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې یادونه سوې د ولس خدمتګارانو ته دې د کار زمینه برابره سي، که داسې ونه سي نو د نړیوالې ټولنې مرستې به محدودې سي. د سره مقاله لیکوال وړاندیز کوي مغرضې کړی باید پرې نه ښودل سي چې اختلافونو ته نور هم لمن ووهي او ژورې کړي. بلور بیا کابل چاپ یو شمیر نورو ورځپاڼو په امنیتي مسایلو لیکنې او تبصرې کړي دي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د قانون تر پښو لاندې کول جرأت نه بلکې بدماشي ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، کله چې د امنیتي ارګانونو کارکوونکي د قانون په پلي کولو کې ځانونه خوندي ونه شي بللی، د قانون حاکمیت نشي رامنځته کېدای. ملي ارمان ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې نه پوهیږو چې د پولیسو دنده څه ده. وړاندې په سرمقالې کې راغلي، خلک په پلازمینه کابل کې له امنیتي ځواکونو غواړي چې جنایتکاران او مجرمین پرې نږدي چې د خلکو ژوند ګډوډ او د ښار امنیت خراب کړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې پولیس باید له دا ډول کسانو سره جدي برخورد وکړي او دا د پولیسو دنده هم ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د افغانستان او هند د اړیکو د راتلونکو په اړه ستاسو اس ام اسونه او ټلیفوني پیغامونه راخلو. خدا شپه نړیوالو مسایلو ته ورځو. په برازیل کې د اولمپیک لوبې 13 ورځ ناوخته پای ته ورسېدې او د اولمپیک بیرغ ټوکیو ته چې په 2020 کال کې به د دې لوبو کوربه وي اوسپارل شو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر د دې لوبو او د کوربه هیواد د هڅو ستاینه وکړه. تر ټولو ډیر مډالونه امریکایي لوبغاړو لاسته راوړل. په اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د برازیل د ریو دی جنیرو د اولمپیک لوبې په ماراکانا لوبغالي کې په لرنګونو ډکو اور لوبو او په جشنونو پای ته ورسېدې. د برازیل د هر ژمي له باران او سلې سره سره پرون د مراسمو لیدو ته په لوبغالي کې شاوخوا 50,000 کسان راټول شوي وو. په دغو مراسمو کې لوبغاړي د رسمي گذشت په بڼه د نندارچیانو له مخې تیر شول او په سمبولیکه بڼه د اولمپیک بیرغ توکیو ته چې په 2020 میلادي کال کې به د اولمپیک د لوبو کوربه وي وسپارل شو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ په رسمي توګه د اولمپیک د دغو لوبو چې 14 ورځې دوام وکړ او د جنوبي امریکا په یو هیواد کې لومړنۍ لوبې دي د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
آی ډیکلیر د گیمز اف د 31st اولمپیاد کلوزد.
په دغو لوبو کې د 206 هیوادونو او د کډوالو د یو ټیم له 1,300 زیاتو لوبغاړو ګډون کړی وو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر خاغلی باخ مخکې له دې چې د اولمپیک مشل مرشي دغه لوبې حیرانوونکې وبللې چې د په وینا په یو په زړه پورې ښار کې ترسره شوې. هغه وویل په تیرو 14 ورځو کې یو موټی برازیل نړۍ ته نوې انګیزه ورکړه. د اولمپیک دغه لوبې مخته نسلونو ته له ځانه یو ځانګړی تاریخ پرېږدي. تاریخ به د ریو د جنیرو په اړه د اولمپیک له لوبو مخکې او وروسته خبرې کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس لخوا د توکیو والي یوریکو کیوکو ته د بیرغ په سپارلو سره د 2020 میلادي کال د اولمپیک لوبې توکیو ته ولګول شوې. د جاپان د پلازمینې په لنډن ننداره کې صدر اعظم شینزو آبه د کمپیوټري لوبو د کرکټر سوپر ماریو په جامو کې له یو شین رنګ پایپ څخه راڅرګند شو چې ګمان کیږي هغه له توکیو ریو دو جنیرو ته د لنډې لارې په توګه غوره کړې وه. د 2014 میلادي کال د ریو دو جنیرو د اولمپیک د لوبو رئیس کارلوس نیوزمن دغه لوبې تاریخي وبللې او توکیو ته د بریالیتوب هیله وکړه. ریو په تاریخ کې ثبت شو. له تاسو د زړه له کومې مننه کوم او توکیو ته په 2020 کال کې د بریالیتوب هیله کوم. د ریو د جنیرو لوبې له کومې ناوړه سترې پیښې پرته ترسره شوې او په دغو لوبو کې یو شمېر پخوانیو اتلانو په خپلو ګډون سره نندارچیانو ته نور هم خوښي او هیجان ورپه برخه کړ. خو پر دغو لوبو ځینو ناوړو پیښو لکه د دوپنګ په خاطر له دغو لوبو د شاوخوا 140 روسي لوبغاړو منع کول خپل سیوری غوړولی و. روسیه دغه لوبو ستره بایلونکې وه چې د امریکا له متحدو ایالتونو، برېټانیا او چین وروسته د مډالونو د ګټلو لپاره وه څلورم ځای ونیو. روسیې 19 د سرو زرو، 18 د سپینو زرو او 19 د برونزو مډالونه چې ټول ټال 15 کېږي وګټل. حال دا چې د هیواد په مخکینی د 2012 کال د لندن د اولمپیک په لوبو کې 2 مډالونه ګټلي وو. امریکا 121 مډالونه وګټل او د لوبو کوربه هیواد برازیل هم 14 ځای خپل کړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د ماسپښین 2:13 شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه ملالۍ بشیر ته غوښ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي همکاري سازمان له سکرتر جنرال سره کتلي او د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس په حق له چې پراتلونکو میاشت کې بد په تاشکند کې جوړیږي خبرې کړې دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې هیله څرګنده کړې چې حکومتي ادارې خپل پروګرامونه تر بروکسل غونډې پورې نهایي کړي. د نوی ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د افغانستان روان کړکېچن سیاسي وضعیت د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو پر روحیه منفي اغیز کړی دی. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ستوري ماڼۍ چې د هند هیواد په مرسته بیا رغېدلې ده د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شوه. د ایران د دفاع وزیر پر روسیه انتقاد کړی دی او وایي په سوریه کې د ایرانی هوایی اډو کارولو په اړه په څرګنده توګه ویل د ځان ښکار کولو په معنا دی چې له هیڅ چا سره نه شایي. د ماليزیا پولیسو یو سندرغاړی توقف کړی چې ور باندې اسلام ته د سپکاوي په مقصد د موسیقي ویډیو جوړولو تور دی. د قزاقستان چارواکي وایي د دفاع او مالیه وزارت ځینې افسران د اداري فساد په تور له دندو ګوښه او د 2 میاشتو لپاره تر محاکمه مخکې زندانی شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا نن خپل ګډ کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. او د ګرجستان چارواکي وایي روسیه او ارمنستان ته پر اتلونکي ګاز نل لیکي یو د تروریستي برید مخنیولې ده.
قدر من اوریدونکو، او اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مسؤلین وایي چې حکومت د دې پر ځای چې له صنعتکارانو سره مرسته وکړي ستونزې ورته جوړوي. د دغې ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ اوس افغان حکومت مخکې تر دې چې صنعتکارانو ته خبر ورکړي د مالیې نه ورکولو په برخه کې جرمه کړې دي.
د جرمني رئیس ته چې هر شرکت کچیر د یو کارګر مالیې هم نوې تعویل کړي، داغه د معاش مالیا په هغه باندې تقریبا 1 لک نیول تر 2 او 3 او 4 او 5 او 6 لک روپۍ
د شغلی صافی په خبره. د دې ترڅنګ حکومت پر صنعتکارانو د برېښنا لګښت هم 15% لوړ کړی چې دې اقدام د صنعتکارانو پر کاروبار ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت مسؤلین وایي چې په دې وروستیو ورځو کې په هیواد کې یو شمېر نندارتونونه جوړ کړي چې د بازار موندنې او د متشبثینو د اقتصادي او سوداګریزو پراختیا په برخه کې ښه نتیجه ورکړې ده. د دغه وزارت ویان اکبر رسمي ازادي راډیو وویل چې په تېره یوه اونۍ کې یو نندارتون په ننګرهار او د یکشنبې په ورځ یو نندارتون په بلخ او پروان ولایت کې جوړ شوی و چې نن یې وروستۍ ورځ ده. د دې ترڅنګ یو نندارتون په بامیان ولایت کې جوړیږي چې اکثر ګډون کوونکي به شجوي. د شغلی رسمي په خبره د نن ورځې په نندارتون کې چې بامیان ولایت کې جوړیږي تر 200 ډیر متشبثین ته غرفې کې شول شي. د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي موادو بې یو ومني بوجي وړه 1250 افغاني، یو 50 کیلو بوجي وړه 2450 افغاني، یو درې منی بوجي وړه 1550 افغاني او 14 لیټر غوړي 1500 افغاني. او دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سوند موادو بې یو کیلو اوبلنګا 320 افغاني، یو لیټر پېټرول 80 افغاني او یو لیټر ډیزل 50 افغاني. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني او 15 پولای، یو یورو 15 افغانۍ، یو پاوند 14 افغانۍ او 50 پله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 10 پله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 10 پله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 10 پله، او زر پاکستانی کلدار 1450 افغانۍ.
زمون غاغل ازادي راديو ري قدمون اوريدونکو اقتصادي خبرونه مو ل سباون ککړ څخه اوریدل د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد اسماعیل سعادت له هلمند لیکي هندستان تل د افغانستان په بیرغونه او سمسورتیا کې مرسته کړې ده. فضل رحمان فضلی د ننګرهار ولایت له برښنا کوټ نه لیکي د هند او افغانستان اړیکې تاریخي دي. موږ له هند سره مینه لرو او هندیان له افغانستان سره مینه لري. باید په احتیاط د دوستی او پالل شي ترڅو گاونډي هیوادونه کومې ستونزې پکې پیدا نه کړي. عبدالرزاق له هلمند لیکي افغانان باید د هند مرستو ته د دښمن په خاطر همیشه راغلاست وای ځکه دښمن به هم دښمن دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي د هند او د افغانستان انډیوالي به پاکستان ته د لاسوهنې زمینه برابره کړي. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي د هند له مرستو څخه مننه کوي چې د افغانستان لپاره داسې مرستې کوي چې د افغانانو په ګټه وي. نعیم د زابل له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي د هند مرستې اساسي دي او د افغانانو راتلونکي نسلونه به هم ورڅخه برخمن وي. ښه مثال یې د زراعت پوهنتون دی چې ماستري په زراعت کې اخیستل کیږي. محمد مومن لیکي د هند مرستې نه غواړو، خدای د هند وران کړي. شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ څخه لیکي هند زموږ رښتینی دوست دی، د هند څخه کومکونه له پاکستان څخه بمونه. نجیب الله له زابل څخه لیکي د هندستان دوستي زموږ د پاره ویاړ ده، هر وخت منندوی، پاکستان زموږ سره دښمنی کوي نه دوستي. شاهین نیازی لیکي د هند اعلان د افغانستان سره په دومره اعلی درجه د مرستو زما په فکر د افغانانو لپاره په تاوان ده. سلام چې نوم یې دی او که سلام ویلی، خو لیکي چې د هند او افغانستان سیاسي او اقتصادي اړیکې د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري، باید حکومت زیات ورته متوجه وي. عبدالبصیر له فرارود څخه لیکي د هند مرستې د افغانستان په ګټه نه دي ځکه چې افغانستان په دې مرستو خرابیږي. احمد الله له افغانستان لیکي موږ پر پاکستان د فشار بل وسیله او لار نه لرو پرته لدې چې له هند سره دوستي وکړو. او عبدالباری ظاهری له کندهار لیکي افغانستان او هند دوستي که همداسې دوام وکړي دا به د افغانانو سره لوی مرسته وي او د افغانانو سره ډېرې مرستې کړي لکه د چابهار او سلما بند. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې پاموکړی دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام، او ورپسې به نیمه نړۍ د اوبخی په پایل کې نیمه نړۍ د ښځو ځانګړی اونیس پروګرام، او ورپسې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه وړاندې کیږي.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د هغو خزو پوسټونو خبرې کوي چې موټر چلوي. یو شمیر موټر چلوونکي خزې شکایت کوي چې د موټر چلولو پر مهال د ځینو نارینه وو لخوا په مختلفو بڼو زورول کیږي.
هر کله چې زتلنی ماماته کله ناریوی کله میراث قیدی اته کله کله د کور نه تر کوم ځی پر چې زما مزاحمت کوي تعقیبوي د سینور مزاحمتونه چټیات وي.
په دې حق لا به د موټر چلوونکو میرمنو ګیلې او د اړوندو ادارو د مسولینو ځوابونه واوري. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له وږمې جبارخیل نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو. په ننګرهار ولایت کې یو میرمن په خپل کور کې سوځول شوې ده. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ویلي چې دغه پیښې د بیسودو ولسوالۍ اړوند د اکمالاتو پیز په سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه میرمن شیبا نومیده او په خپل کور کې سوځول شوې ده. هغه ویلي تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه میرمن د چا لخوا اولی سوځول شوی، خو په وینا یې خوند او خسر یې د پلټنو په موخه د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د بروکسل ناستې لپاره یې پر ویجامي طرحې کار کړی او د بروکسل ناستې ته یې چمتو کړی ده. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ښځو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې ترتیب او جمهوري ریاست ته استولي څو د بروکسل په ناسته کې مطرح کړي. میرمن وردګ همدارنګه ویلي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره یوه طرحه هم چمتو شوې ده. ټاکل شوی چې د بروکسل ناسته د روان میلادي کال د اکتوبر په 4مه او 5مه په بلجیم کې جوړ شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي د دې ناستې په څنډه کې د افغان میرمنو وضعیت د څېړلو لپاره یو کنفرانس هم جوړیږي. د بغلان ولایت په گزرګه ولسوالۍ کې ولس کلنه نور جماله د دې لپاره چې لور یې زیږولې وه د خسرګنۍ د کورنۍ د سخت شکنجې له امله وبشل شوه. د دې ولایت د ښځو ریاست رئیس خدیجې یقین ویلي چې دغه میرمنې شل ورځې مخکې په ماشومه نړۍ ته راوړې وه او خسرګنۍ یې په همدې جرم وژلې ده. د میرمن یقین په وینا د وژل شوې میرمنې پلار د خپل لور د شکایت او شکنجې په اړه د ولسوالۍ د چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي ویلي چې مسؤولو چارواکو دغه موضوع قومي جرګې ته وړاندې کړې وه خو جرګې بیا دغه میرمن د هغې خسرګنۍ ته ورسپارلې وه. د مسؤولینو په خبره د وژل شوې میرمنې خسر نیول شوی او د پلټنو لاندې دی. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ښځو لومړی ځل د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال ډرایوري پیل کړه. په هغه وخت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر ډیر کم و، خو په راوروسته کلونو کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر زیات شو. د شخصي موټرو تر څنګ لینی موټر هم چلول. خو کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او هر څه یې له خاورو سره خاورې کړل، د ښځو دغه ډول فعالیتونه کم او کمرنګه شول. په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ځینو لویو ښارونو، کابل، هرات، مزار شریف او نورو کې میرمنو یو ځل بیا هڅه وکړه چې خپل شخصي موټر په خپله وچلوي. په دغه موده کې ډیرو ښځو د ترافیکو په ادارو او شخصي کورسونو کې موټر چلول زده کړل او د موټر چلولو لیسنسونه یې ترلاسه کړل او د خپلو ستونزو د هوارولو لپاره یې موټر چلونه زده کړه. د کابل اوسیدونکو رویا چې خپل شخصي موټر لري وایي دا په خپل موټر چلوي ډیر د خوښۍ احساس کوي او کله چې نارینه په کور کې نه وي دا په راحتۍ موټر چلوي.
د پې شام ضرورت پیدا شته تفلار شفخانه
کله کله ان د شپې 2 بجې هم ضرورت پیدا شوي او خپل ماشومان می په موټر کې ډاکټر ته بيولې دي. یا کوم د خوښۍ محفل وي او تر نا وخت پاتې کیګو نو زه په خپل موټر چلوم. تر اوسه می هیڅ د ناراحتۍ احساس نه دی کړی او په دې برخه کې هیڅ ستونزه هم نه لرم. حتی کله چې می موټر اوارس پیدا کوي، مثلا د موټر کش کمیږي یا لایډرونه سستیږي او یا ټایر پنچریږي، دا ټول په خپل جوړوم او په هی کوم پرې خو د دې ټولو لاسته راوړنو ترڅنګ د فرهنګي او ټولنیزو دودونو لامل چې زموږ پر ټولنه حاکم دی، میرمنې په دې برخه کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ډرایف پر مهال د ځینو نارینهو لخوا ځورول کیږي او ډیری میرمنې له دې امله چې مزاحمت ورته کیږي موټر چلولو ته زړه نه ښه کوي او یا د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي تمنا سدي چې کارځای ته په خپل موټر کې تګ راتګ کوي وایي زه چې کله موټر چلوم خلک می ډیره ځوروي او لزه د موټر را سره جنگوي. نو موړی له ترافیکو هم ګیلمنه ده وایي وخت نا وخت د ترافیک پولیسو لخوا په لارو کې دارته ویل کیږي چې غلی د کور کې کینه ستایڅ په موټر چلولو.
ما می خوایم که درایف کنم، ضرورت هم دارم.
زه غواړم موټر وچلوم او ډیر ضرورت هم لرم. کله می چې خاون نه یې سهار دفتر ته ځم په لار ډیره ګڼه ګوڼه یې موټر نه پیدا کیږي. وړه لور می هم وړکتون ته بیایم نو مجبور یم چې په خپل موټر وچلوم. په لار کې له ډیرو ستونزو سره مخ یم. خلک ډول ډول خبرې کوي او تر ټولو بد خلا دا چې که کله را سره کوم د کورنۍ غړی په څنګ کې ناستی او زه موټر چلوم بیا نو ډیرې کنځلې کوي. ډیر وخت زما له موټر سره خپل موټر ټکروي. څو ځله مې موټر رنګ کړ. ترافیک هم د دې په ځای چې له میرمنو سره مرسته وکړي راته وایي خورجانې سایې څه چې موټر چلوي کراره دې کور کې کینه، یو موټر کرایه ونیسه او مشکل دې حل کړه. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون محصله بهشته چې په خپل موټر چلوي وایي دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې خپل موټر په خپل چلوم، خپل او د کورنۍ مشکلات می حلوم. نوموړي وایي زما په وجود کې هم لکه د نارینه په څیر توانایي شته او باید ګټه ترې واخلم.
اول خود یوی میرمنی پاس بنده زو یارم چې ډرایور ما او پدې ټولنې کې زه دیو میرمنی پاس بنده ډرایور کوم دا زما د کورنۍ لپاره یو سہولت چې ډرایور او سم خپل مشکلات رفع کوم او ما ته یار دی چې خپل مشکلات خپل حل کړم ځکه خدای پاک ما ته سالم وجود راکړی دی او د سالم وجود نه ګټه اخستنه فرض ده.
اغلی بهشته د موټر چلولو په جریان کې د خلکو لخوا د زورولو یادونه کوي. وایي کله چې موټر چلوم خلک مختلف عکس العملونه ښیي، څوک مې موټر له موټر سره ټکروي، څوک کنځلې کوي، او آن یو ځل دومره تهدید شوم چې زموږ کور ته یې تهدید لیکونه راواچول او دای راته لیکلي وو چې نور موټر مه چلوه.
هر کله چې زه تللی یم ماته کله ناری وي، کله مې لاس قیدوي، کله له یو لاس نه، کله له بل لاس نه، حتی کله کله د کور نه تر کوم ځای پورې چې ځمه مزاحمت کوي، تعقیبوي، سندره په زور پلی کوي او داسې نور مزاحمتونه چټیات وایي. او ما سره داسې شوي دي چې تهدید شوي یم، یا به د خپلوانو یا بېګانو داسې تهدید راته کړی دی چې ته یو مېرمن یې، یو مېرمن ته سیاسري نوم یم اخیستی دی چې وایي سیاسره یې، ته څه حق نه لري چې ډریوري وکړې یا دلته ته موټر وچلوي. تهدید کوم ډیر سخت، حتی داسې تهدیدات وو چې زه خپله وویرېدم، او هغه شخص دونه تهدید کوم چې تر کوره پورې تعقیب کوم، حتی کور ته خطونه واچول، تهدیدنامې اچولې، د مرګ، د ژوند، د هر څه. هغه څه بدبختیانې چې په ټولنه کې تن په ښځو باندې کېږي، دا څه تهدیدات چې ماته نو
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي. www.azadiradio.com ځینی خلک د میرمنو له موټر چلولو سره مخالفت لري او دا کار ورته ننګ او غیرت ښکاري. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په ګډون چې په دې نږدې وختونو کې میرمنو ته د ډرایف اجازه ورکړې، په نورو اسلامي هیوادونو لکه پاکستان، ایران، عربي متحده امارات، انډونیزیا او نورو هیوادونو کې میرمنې په ډاډه زړه موټر چلوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ممانعت نشته. په دې اړه به د کابل د دوه اوسیدونکو غلام حیدر او وحید خبرې هم واورو چې د ښځو د موټر چلولو په هکله څه نظر لري.
دا خو به دار خپل مور خور لري، باید په خره نظر وګوري ورته. دا څه کنه بهر کې مشته، پاکستان کې مسلمانې ده، عربستان کې، دوبای کې، کویت کې، هر ملک کې د هلته ښځې نارینه ټول هغه موټر چلوي. هلته خو دا خبر هم نشته، ولکه څه ورته وګوري. افغانستان د ګپراو دی پرزې ورته وایي، هر څه وایي کنه کمزل کوي. دا هو دې څومره ښکلې ده، داسې ده ښځې ته
ما منزه خوځه تاسو دلای جیوري شه دا خوځه مناسبه نه دی. شرایط خراب دي، خوځه باید کوټ کینی او دې شي چې ټاکره نو کېګانه او که مونږه کو نه شو ډرایوري کوي خوځه مشر کنه مونږ مخالف یو.
لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل، ځینې موټر چلوونکي میرمنې د خلکو او ترافیکو د مزاحمتونو لامل له موټر چلونې زړه تورې نشوي دي. خو د ترافیکو د ریاست مدیر مل پاسوال سید محبوب سادات وایي ترافیک له ټولو موټر چلوونکو سره یو ډول چلند کوي، او که کومه میرمن د ترافیکو لخوا ځورول کیږي موږ سره د تماس ونیسي، د ستونزې ته یې جدي رسیدګي کوو.
د ارتباط به یې که ګویا د داخل شهر از طرف منصبین پولیس ترافیک
په دې اړه چې ځینو خویندو شکایت کړی چې د موټر چلولو پر مهال د ټرافیکو لخوا ځورول کیږي او لازمه همکاري نه ورسره کیږي، دا خبرې حقیقت نه لري. د ټرافیکو مسؤلیت دا دی چې له ټولو موټر چلوونکو سره له قانون سره سم چلند وکړي. که کومه خور له ټرافیکو نه شکایت لري او یا په ناحقه کوم ټرافیک ځورولی وي، موږ ته د مراجعه وکړي، موږ به د قانون مطابق ورسره چلند وکړو.
درنو اوریدونکو، خدا دا چې موږ په دې موضوع لزان سره غور وکړو، د نورو حقونو او خاري آدابو ته درناوی وکړو. موټر عادي وسیله ده، کای خزي یا نارینه چلوي دوی د ترافیکو د قانون په اساس مساوي حق لري. هله دا پولیس هم دې موضوع ته توجه وکړي او هغه کسانو سره چې نورو ته مزاحمت کوي قانوني چلند وکړي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په الله سپارم، خوشاله اوسئ.
یو کلی زر غاگونا.
گران آوریدون کو السلام علیکم،
په ډرامه کې غوث الدین حاضر شو چې له هغو کسانو نه چې د ده مېرمنې ته یې مزاحمت کوی ولسوالۍ ته عریضه وکړي. او بلخوا ټول کلی دې ته حیران دی چې چا به ولې د جمیل او سعید عکسونه د قاچاقبرانو په نوم فیسبوک ته اچولي وي. او ځینې کسان خو لا پرې شکبر هم دي. راځئ اوس واورو چې نفیسه چیرې سانیولې روانه ده.
ورونو جمیل خپل تور سره نه دی راغله، خو همدا چې داسې غونډې جوړوي ډېر ښه کار کوي.
را بشي سلطان ماما.
ښه رښتیا، هغه د غوث الدین ستونزه څنګه شوه؟
پرون نعیم د غوث الدین سره ولسوالۍ ته تللی و.
ښه
نعیمه، ته یې خپله ووایه څه مو وکړه؟
سلطان ماما، سید رښتیا وایي، پس ولسوالۍ ته مو عریضه ورکړه، خیر دې وسي. هغوی ویل چې موږ به دا کسان ډېر زر ونیسو.
ډېر ښه کار مو کړی. نعیمه تم خیر اوسې، دا دې اوس د خیر په کارونو کې هم برخه اخلي. ډېر ښه کار مو کړی. نعیمه تم خیر اوسې، دا دې اوس د خیر په کارونو کې هم برخه اخلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر علی.
اجازه ده؟
راځه راځه جمیله، هلته مو درته ځای پرېښی. ټول درته په تمه وو.
کور مو ودان، ډېر وبخښئ چې وځنډېدم، یو جنجال راته پیدا شو. غواړم تاسو ته یې ووایم، رښتیا سعیده تا نه دي ویلي؟
نه نه مې دي ویلي. سلطان ماما، زما او جمیل عکسونه چا فیسبوک ته اچولي؟
یاره سعیده، زه خو په دې فیسبوک او دې شیانو دومره نه پوهېږم. اوس دې کې څه خبره ده؟ تاسو ته یې څه جنجال جوړ کړی؟
سلطان ماما، یوازې عکس خو نه دی، لاندې ورته لیکلي چې دا کسان د نشه یي موادو قاچاقبران دي.
دا څه سپک کار دی؟ ولې به یې داسې کړی وي؟ تاسو دواړه خو ټول خلک په نیک نامه پیژنئ. چورت مه خرابوئ، چا به در سره ټوکې کړي وي؟
څنګه چورت ونه وهو، دا نو څنګه ټوکه ده؟
دا خو رښتیا هم ښه کار نه دی. انسان واخله له اسمانه یې په ځمکه ووهه، بیا ورته ووایه چې وه ټوکه وه.
پوهیږو چې دا بد کار دی. له دې فیسبوک نه څو نورو کسانو هم داسې ناوړه ګټه اخیستې وه. زه خو دومره نه پوهېږم، خو دا معلومه ده چې هغوی ستاسو پاک کې زیاتی کړی.
رښتیا وایي سلطان ماما، هغه ورځ چا د یو ناروغ پاک لیکلی وو چې وینه ورته په کار وه. بغیر له دې چې ما ورسره مرسته وکړه، له نورو سره مې هم شریکه کړه.
جمیله، نیت دې ښه دی، د خیر کار دې کړه.
ناصره، لکه چې په بلا واوښتو. خدای دادم ویلي وه چې جمیل مونږ باندې شک کړی.
ما له اوله درته ویلي وو چې عکسونه یې ما چوه.
ته اوس غلی شه چې څوک دې خبرې ونه اوري. اوس څنګه وکړو؟
نور ماما ده، تاسې غلي شئ. سلطان ماما، زه په دوو کسانو شک لرم، او هغه کسان هم خپل ځان پیژني.
هو، ځکه خو موږ غوښتیم دي، موږ غوښتل چې اول تاسې پې خبر کړو، بیا به هغوی د قانون په اساس خپله جزا ویني.
نور ماما ده، دا خو موږ ښیي که نه؟
تخته ناصره، تخته، ځان باسه.
چیرته منډې وهي؟
تاسو کېنئ، زه یې درته رانیسم. پدموشه چیرته تښتید؟ یا
خیر دی، پرې به د خدای داده، ما هېڅ هم نه دي کړي. عکسونه نور ماما فیسبوک ته اچولي وو.
ښه، نو تا څنګه منډه کړه بیا؟ درازه اوس به پوه شي چې یوه ډوډۍ څو پتی لري.
خیر هی خدای داده، خیر دی، خوشي مې کړه، ما خو تا ته ټوله کیسه وکړه.
راځه راځه، اوس نو ټولو ته اقرار وکړه. زه د بدمشه په فیسبوک کې د خلکو عکسونه ږدې، او بیا ورته لیکې چې دا قاچاقبران دي.
راځه رای والا، چی څه تخته دی وانه سره؟
جمیله، سعید کاکا، مونږ بخه، داسې مونږ غوښتل. هغه
چی شه؟ بخنه غواړي؟ یعنی د عکسونه تاسو فیسبوک ته اچولي وو؟ دا چا درته ویلي وو؟
سلطان ماما، ما نور ماما ته ډېر ویل چې مه کوه، د جمیل دوی نوم مه بدوه. وی نه منله، ما خدای داد ته ټوله کیسه وکړه.
خدای دادا څه درته وویل؟
زه دې بدمشه وایي نور داسې کار نه کوم، بد مې کړي.
ها، یعنی شک مې په یقین بدل سو. خسو چې په خپل خپله مو اقرار وکړه.
سعید لالا، خیر دی، څه کېږي؟ هم بخه، خطا خو نه شوې ده؟
هو رښتیا وایي.
زه دې اوس سر درته ماتوم، او ته وایې چې ومې بخه. ته دې خوښه
سلطان ماما، واړه خو نه دي، پرېږده چې خې وټه کوي. دوی زما او د سعید نوم بدو.
نه نه، خیر دی، بیا یې نه کوو.
توبه مې دي،
د رسنۍ قانون ورته جزا ټاکلې، ولسوالۍ کې هم هغوی ته په لاس ورکوو.
نه 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 نه، خیر دی جمیل لالا، سعید لالا، ومو بخی.
هو رښتیا وایي، بیا هېڅکله داسې نه کوو.
صبر صبر، زه دوی نه پوښتنه کوم. تاسو دا کار ولې وکا؟ له جمیل او سعید سره مو څه لرل؟
هغه دغه نور محمد ویل چې له سعید او جمیل نه خپل غچ اخلم، ځکه چې دوی موږ پولیسو ته په لاس ورکړو چې دوی هم له اسلام سره د پوډرو کار کوو.
د دې کار ریښه له هغه ځایه ده.
هو، خو اوس پښیمانه یو، باور وکړئ.
او رښتیا وایي جمیل کاکا، خیر دی، موږ خپله ګناه منو، ومو بخه. خیر دی نعیم کاکا، ته ورته ووایه.
ګورئ، دا لکان ښه پښیمانه دي، بخښنه ډېره غواړي، راځئ چې وی بخو.
نه نه، دا لکان د بخلو لیاقت نه لري، پرېږده چې سم پوه شي.
جمیله، درکښې کچې ولسوالۍ ته.
نه نه نه، ولسوالۍ ته نه.
معلم صاحب، خوش چې بیرته مکتب ته ځئ. لا ما ورځې نه به تر اوسه نوی درس نه ولوسته.
نن خو زما، خو بیا خدای خبر چې وکولی شم راشم.
ولې معلم صاحب داسې مه وایه، بیا به مو درسونه پاتې شي، څوک به موږ ته درس راکوي؟
خیر، خدای مهربانه دی. هیلې لورې، ته لږ زر زر لاړه سه، زه درپسې درځم، لږ کار لرم.
وای معلم صاحب، بل ځای ته ځې؟ مکتب ته نه راځې؟
نه، راځم. ته لاړه شه چې غیر حاضره نه شي.
ښه معلم صاحب.
وای خدایا، دا کسان له څه وخته چې راپسې دي؟ هغه د ولسوالۍ پولیسان به راغلي وي که نه؟
لکه غلامه، هغې معلمې ته وګوره، بیا مکتب ته روانه ده.
او دا خو بیا روانه ده، لکه چې زموږ خبرې هېڅ بی تاثیر ونه کړه. دا ښځه خو هېڅ ویره نه لري.
ای معلم صاحبې، ته بیا مکتب ته روانه یې؟ ها، ته هېڅ په خبره نه پوهېږې. لکه چې
سره له دې چې ستا خاوند ته مو زنګ هم وهلی و چې کور کې کېنوه، ته بیا هم روانه یې؟ لکه چې د خاوند غوږونه دې کاڼه دي که څنګه؟
وای خدایا، دا څه بلا خلک دي، اوس به څه کوم؟ وای شکر چې پولیسان راورسېدل.
ودرېږئ، وایم ودرېږئ.
لکه چې راغله ورپسې، اوس کوم بل جنجال جوړ نه شي.
لاسونه پورته کړئ، له ځایه مه خوځېږئ.
ښه، تاسو څوک یې؟ موږ څه کړي چې ودرېږو؟
موږ د ولسوالۍ پولیسان یو، دا دي کارتونه مو، بس نور نو تاسو خلاصېدای نه شئ. معلمه صاحبې، ته د ښوونځي ته لاړه شه، نور نو بېغمه اوسه، موږ به له دوی سره پوه شو.
ښه سمه ده، زه مرځم.
تاسو څنګه په دې ښځې خوشحاله ژوند آرام کړی؟ لا وایي چې څه مو نه دي کړي.
نه نه صاحب، همدا زموږ لاره ده، موږ څه نه دي کړي، او بیا دې معلمې سره موږ څه کار لرو؟
رښتیا وایي وروره. بیا دا خبرې هلته ولسوالۍ کې کوو، مخته شئ.
ښه صاحب، ما فکر نه کوو چې په دې کار کې به دومره غټ جنجال سره مخ شو. موږ څه پوهېدو چې دا به موږ پولیس ته په لاس ورکوي؟
اوس خبرې پرېږدئ، پورته شئ موټر ته. موټر ته حرکت ورکړه.
راغلی ښځې، ډېره مې اندېښنه وه سره له دې چې ومې لیدي چې مکتب ته دننه شوې.
هو راغلم، خو ستنه مې له وارخطا یې نه، اوس هم وچ دی.
هغه دی جیکې اوبه دي وچکه، همدا یوه شېبه مخکې او د لاجان را ډک کې.
وای خدای، ویرینم بیخي لاسونه ریږدي.
نفسي، ارامه شه، رنګ دې بیخي اولتې. کله چې پولیسو هغه کسان ونیول، تا ته خو به نور څه نه یې ویلي؟
نه نه، همدا چې پولیس یې ولیدل، ځای په ځای ودرېدل.
نوره ته ورخطا کېږه ما، نوره بالکل بې غمه اوسه، هغه کوڅه ډبې خو پولیسو ونیول.
بیخي نه یمه پوه شوې چې ښوونځي کې دا وخت څنګه راباندې تیر شو. فکر مې کوو لا هم هغه کسان راپسې دي.
نه نه، نوره خپه کېږه ما، بس له شره خلاص شو.
هو، یو ځل مې داسې فکر وکړ چې که پولیس ورپسې رانه شي څه به کوم. هغوی نن ډېر اخطارونه راکول.
توبه توبه، ولې نو داسې فکر نه کوو؟ ما خو سمه پوهه کړې، بیا هم ته ډارېږې؟ ما خو درته وویل چې زه یو ځای کې درته کښېنم او پولیس له شا پسې درځي.
خو بیا هم زړه مې رېږدېده، پوهېږې، دومره چالاکه خلک ول چې سملاسي پولیس ته منکر شول. ویل یې موږ هېڅ هم نه دي کړي، موږ هسې دلته روان وو.
موټر ته یې چې وخېجول ما ولیدل، بیا یو څو ګامه در پسې درغلم. مکتب ته چې دننه شوې بیا مې بالکل زړه جمع شو.
د عبدالله پلاره، زما زړه کې اوس هم ډار شته.
پرېږده نورې، دا خبرې ختمې شوې. ښه شو چې ونیول شو، اوس به خپله جزا وویني.
دا به نوره تم عبرت شي، نور کوڅه ډبې به مسلح شي.
هو، په دې زه هم خوشحاله شوم چې داسې تصمیم مو ونیو. هغوی ګناهګار وو، د خپلې ګناه جزا به وویني او نورو ته به پند شي.